مخ د سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه اورئ. زه نجیب عامر یم او له لسو تر یولسو بجو د خبرونه وړاندې کوم. په لومړۍ نیمایي کې خبرونه دي، بیا رپورټونه دي، ورپسې په دویمه نیمایي کې به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو. نو که کولی شئ راسره پاتې شئ، په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته. د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو تیزولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورځې وخت ورکړی. د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو تازه هڅو د امریکې او ځینو اروپایي هیوادونو غبرګون راپارولی. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د پوځ اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې یا ایس پی آر په وینا پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي اشاره به افغانستان ته وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه، فعالیت او دغو وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د پوځ د اعلی قمندانانو دا مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر له سفر وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې پر لټ نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوڅانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوڅانو د احتجاجي پر لټ مشري ډاکټر مهرنګ بلوڅي پرون پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې دی په ورځو کې د نو منی ګینینو تحریک په خپله مدعا د بلوڅ قام مخې ته کیږدي. نوموړي وویل: وایي د اسلام آباد انتظامیه ته یو وار بیا دا پیغام ورکوو چې دا احتجاجي پرلته او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج ترسره کیدونکې هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي. د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې د په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري له درکه کسان د پریښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي یا ترهګرۍ ضد پولیسو پابندي ولګول شي، او حکومت دا اعتراف هم وکړي چې جبري له درکه کړل شوي کسان د پیسو د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل شوی. خو بل پلو د پاکستان فوج وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي کدا سي پیښې شوي هم وي نو پلټنې کوي. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د یادې پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوړخیزو همکاریو خبرې وکړي. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د سمو دې لپاره هیره شوه. د سخت کال په دوبی کې د طالبان حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پکار دي. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غني شو ایرانمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغي وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA په همدې اړه یو راپور هم خپور کړ. دغو هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسي توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. په بیان کې وړاندې راغلي چې یاد هیوادونه د سفارتکارۍ له لارې د ایران د جوهري پروګرام د مسلې د حل موندلو ته ژمن دي او د خپل هغه اعظم بیا تکرار کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلیو چې ایران د انتهایی غنی شو ایرانمو تولید زیات کړی دی او په خوا چې کوم تولید کمیر په تولید کې کوم کمیر راوستي او هغه د 2023 کال نیمایي نه وروسته بیرته زیات کړی دی. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو چې د خغلی بشیر باران سره پکې دغه پر ادبي ژوند او فعالیتونو خبرې ترې شوې دي. نو خو به وروسته ورې اوس په دغه رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان د پوز په یو مهمه دو ورځنۍ غونډه کې چې پرون پر راولپنډي کې پیل شو پریکړه شوې چې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخیستل کیږي. د کور کمانډرانو د یادې غونډې مشري د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم په غاړه وه. نوموړي تازه له امریکې راستون شوی دی. د پوز لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي په یو ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالېدل د پاکستان سلامتۍ ته خطر ده. په دې اړه نور حال موږ ته طاهر خان صاحب په تېره خپرونه کې راکړ.
دا مهمه خو په دې وه چې د کال اخري سو ورځې دي او غونډه لکه دغه ټول یو جایزه یو جاج غونډه اخیستې دي چې خدای وروسته بیا بیانیه راغلی ده. نو اس خو د فوج د مشر بیانیه هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانیه بیا وروسته د فوج د خوا خبره شي، نو معنی دا ده چې په هغه کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغه ته توجه شوې ده او پاره کې لکه تاسو اشاره ته نو ویل غی کوم دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه اخیستل شوی، لیکن مراد خو د افغانستان نه چې ټي ټي پی او دغه رنګ نور ډلې دغه بیانیه په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس په خو فوج صرف د موجودیت یا حکومت د موجودیت خبره کوله. اوس پکې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې تر لاسه کړې دي، نوې وسلې، جدید وسلې او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی پاړه باندې د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه جدي دا کوي چې هغه تر فعالیت اجازه ده افغان طالبان نه مني، نو معنی دا چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغه نه ناهیلي او مایوس کاری او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حمله چونکی زیاتې شوې دي، نو دغه باوجود ممکن ده چې دلته دا احساس وي د فوجي کمانډرانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګي ګامونه نه دي اخیسته چې د دې غو تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینه تحریک طالبان پاکستان ډله الته فعال د یادا غزینه بریدونه کوي. اسې کوم ګورونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورن کرخ باندې خوس باړه مو لګیدو او د تګرا تګم ډیر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو وګورئ چې د بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی تم په اسانه اجازه نه، پاسپورت دی، ویزه ده، د وسلوالو تیریدل په ډیورن کرخ باندې دی. تاسو نظر څه دی دا کار دوی د سلارې لري چې اوس هم اوړي راوړي په دغه لار باندې
ګورئ؟ پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر چې مونږ دی فوجانو جرنلستان بوتللی دی دی او تخپل کلی پوسټونه خو لري زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما، نو دی خپل طرف نه خوکړ خو د دې یو ګيله مخ کې هم پاتې شوی ول د تیر حکومت نه او طالبانو نه خو ځکه زیاتره چې دی امیدواري و چې طالبان حکومت راشي نو د تبم له حالات خوشي دوی دا وی چې افغان غاړه ته هغه رنګ ګامونه نه دی اخستل شوی چې څنګه پاکستان اخستل.
ترخانو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوسټ په یو مهمه غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان او د ورتنور ډلو پر ضد د اقداماتو کول ویل شوی. بل پلو په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې د نن د امنیت ساتل د پاکستان د حکومت دنده ده، دوی یې زمواري په غاړه نه اخلي. لایو د میروس نور موضوعات ترته لرو.
دا مشال رادیو
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیله له ماتې سره مخامخ ده، ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو سنبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولولو هغه مرایت لاسته نه راوړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار او پرمختګ لپاره نوې منصوبې پیلوي. په پېښور کې د مرکزي حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساینسي لابراتوار پی سي ایس آی آر پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړو چې په کې چارواکو بزګرانو ته په نوو ساینسي لارو د کرهنې کولو همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبو په اړه خبرې وکړې. په دغو نوو پروژو کې په درابڼ سیمه کې د هیواد تر ټولو لوی اقتصادي زون جوړول هم شامل دي چې ورسره به کروندګر ګټه هم ترلاسه کوي او خپل حاصلات به هم بهرنیو هیوادونو ته استول شي. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
پېښور کې د صوبې غټه ساینسي لیبارټری پی سي ایس آی آر کومه چې د مرکزي حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیندار لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبې زمیندارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساینسي لارو زمینداري کولو او بیا دغه زمیندارو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي هلو ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د پی سي ایس آی آر لیبارټری په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جهانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساینسي لار خودل او دوی خبرول دي.
ته ورس پورزه آبادی هغه سی وکیږي او زریز مکه هغه ورس پورزه کمیږي او تدی غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې هغه شروع دي چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي، یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو هغه هوریزونټل تزمه کې په سطح باندې کوو. اوس به موږ فارمینګ ادارې چې تزمه کې مختلف چتونه کې موږ هغه ورټیکل فارمینګ کولې شو او یو اندازې مطابق تدی ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 ټن پروډکشن منګه مختلف لیئرز کې کولای شو.
د صوبې زمیدارانو وایي چې زمیدارا کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانه لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز ځمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبې سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډو ته په دې بلوایي
موجوده وخت زراعت چې زمنګ مقامي مغه فیل شوی دی په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي پاره باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او بیا هغه مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته پاغه شکل کې ملاويږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چکم دینه نه ملاويږي، یعنی زمیدار د پاره نقصان دی. دا په دې ټولو اثرات چکم دینو لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چکم دینه په تیزه سره زمیدار لګیا دی او د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي؟ نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنت او منیجمنت کمپنی یا کی پی اس مکه چې صبح کې پنړیواله کچا د صنعتي املاکو ته د ود ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجنیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیندار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیندار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر بده. فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه استاد ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې دا قیمت ډیر په خطر راشي، زمیندار دا غشې نه ملوي. نو دا بس په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی غاستیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه به خیر ریټرن ملويږي، چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا بام سیوا کیږي، هغه باندې وی ټیکنیکس اگزامز دا کوي، باندې وی ټیکنالوژي امرا ولی چې پروډوس سیوا کم. نو دی اکنامیک زون په وجه باندې به ان شاء الله تعالی زمونږ پوره یقین ده چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله.
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا ته ټولو غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رغبای سبان دې 3000 اکړه ده او دغه بعد ملکی سرمایه کارون علاوه نړیوال سرمایه کار هم پل سرمایه لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر ضلع یو مدني
د مشال ریډیو د اوریدونکو معمولی غونډې تخنیکی ستونزه وه، زموږ معذرت قبول کړئ. دلته د تیبل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د انتخاباتو د کمیشن د پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ په یوې او د صوبایي هغې په 300 کې انتخابات کیږي. ولس کسه هم د انتخاباتو په تیاریو بوخت دي، خو یو شمېر ناهیلي دي او وایي نوماندان وادي لوی لوی کوي خو تاریخ ثابته کړي چې بیا وروسته په هغو وادو کله هم عمل نه کیږي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده، نو باید خلک خامخا وکاروي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکولو وعدې شوې وې خو پوره نه کړل شوې، او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلک چې دی هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات داری چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو دا هغو روپوم تر اوسه پورې 1 روپۍ چاته نه میلاو شوې. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چې دی چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې دی د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وې چې شیلمان واټر سکیم اوبه برابر ولو ور سره چې د سپورتس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعده کړې بل بد امرغه تر اوسه پورې غي وعده تر نه تر سره شوی.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داوود خان پرې د بیا وای چې پرمختیایي کارونو لاس ته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینی ذریعہ خپل ووټ کارول او جمهوریت نظام دی.
د مونږ یقین په ووټای او په بلټ پیپر باندې دی، نو دا غي د پر مونږ الیکشن کمپاینونه هم کوو ان شاء الله تعالی. مو با پگلو کو سو باندې مګرزیګو او دا مطالبه بم کوو د ریاست نه او چې کوم د ریاست مضبوطی ادارې دي خو چې کوم د عوامو حق ته او د کوم سیس د پر مونږ ووټ غوړو هغه سیسونه به مونږ لا راکاوي، نو د اغه نه بد بعد خلکو اعتماد به حل کیږي، هغه به د تاسو سره په پالیسو باندې متفق کیږي، نو مونږ به عوامو له باور د ور کوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د بادې په تناسب د ځل خیبر ضلع ته د کمی سملې یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یو ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي سملې درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی سملې په وشتمه حلقه او د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخاب خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د کمی اسمبلی په دوه حلقو یعنی ان 3 سلویخت او ان 4 سلویخت باندې د پاکستان تحریک انصاف دوه امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلی په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له ناقرارو سیمو څخه ده. دغلته په روان کال کې هم د بدامنۍ ترهګرۍ او هدفي وژنو لسګونه پیښې شوې دي. ځایي ولسوالۍ د زربیازب له عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات ښه ول، خو بیا وروسته د امن او امان صورتحال بیا خراب شو. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا په پاکستان کې هم د امنیت وضعیت ته په دې تفصیلي رپورټ کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 4 سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم زنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر 3 لک پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 4 لک ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 3 لک وو چې په هغه بریدونو کې هم تر 2 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم زنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر 15 ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 3 شپته وو. د میرعلی اوسیدون کې ځای خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نام نه غنې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نہ صرف دلتا کی پٹولنا زیادہ حملے شوی دی بلکہ وار پا وار دلتا پریشن نم شوی دی خو مقامی خلق بار بار پا دے علاقہ کی دی پریشن ضرب اعظم نپس یو مطالبہ کوی چی دوی تا دی امن پر ضائع کڑی شی دا بدا مرغا دلتا ٹارگیٹ کلنگ خود کشدہ ماں کے و دین علاوہ دا فورسز بان اٹیک کو مسلسل روان دی کی گی پریشن ضرب اعظم نے یو کل پس خو امن و آئین پس بیا بدام نے چکمہ دا پائی کے ہر کال اضافہ کی گی.
د هدفی بریدونو پرته شمالی وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالی وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتي سرتیری پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسله والو ضد 2501 کاروایي شوې چې پکې 2555 وسله وال وژل شوي او 912 نیول شوی دی. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او گن وسلوال یہ وجل یو نیولی.
مختلف واقعات میں پولیس کے
مختلف پیخو کے دا پولیسو 115 یا افسران و اہلکاران و وجل شول. خود وسلوالو زید دا زر و نزیات کروائے شوے چپک مهم وسلوال کمانڈران او نور گن وسلوال وجل شوی او گن یہ گرفتار کڑی ہم دی. پا مختلف و هدفی بریدونو او اقلیت باندی بریدونو کے ککڑ دا وسلوالو گینگ یا گروپو نائے پنخ کڑی دی. بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو کے کامیاب عملیات ترسرہ کڑی
کامیاب آپریشن ہوئے.
دا پاکستان فوز اماڑی کو سانگے درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپکے 1555 وسلوال وجلی شوی دی او دا دوی دا بیان ترمخا دا وسلوالو دا وجنش میر دا 13 کالونو پا پرتلا پا 2023 کال کے زیاد تے. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نورو کلونو په شان په 2023 کال کې هم له مرکز نه د خپلو مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده. اوس هم مرکز د یادې صوبې د 210 ارب روپو پوره وړی دی. شنن کې وایي اوس خو نگران حکومت ته په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نشي غوښتلی. خو په تیرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړې چې له وجې یا د صوبه د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوې ده. له پېښوره غلام غوس په دې موضوع تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتی دوري. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کیدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه و زیاته شوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي هغه هم نه دي ورکړي، چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو. ګیس حوالے سره تقریبا 250 ارب روپے چې کوم دي هغه فیډرل گورنمنٹ سره پروت دي، نو چې نگران حکومت یا خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنٹ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی، کار مار نشته. ټول یو کال نه تقریبا تاسو وګورئ دلته برتیانی بند دي، ټول یو سسٹم چې کوم دی هغه جام شوی دی. هغه دا ډیر زما خیال دی چې ډیر غلط فیصله هغه ټایم کې چاو ته مشوره ورکړې وه، خو ډیره غلط مشوره وه. خو چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده، دا دغه زما خیال دی چې ذمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت و، نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو. خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو، نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوري کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نور هم پیچلې شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده، هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي، نو هغه هم په ډېر مشکله سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو، هغې ته به مینت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پریشر به پی غرزولو، نو حاله و چې دی په دې حقله باندې څه ناڅه زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده، خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی او هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حده پوری حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی، او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه هغه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کولی، دوی سره اختیار نشته، مینډیټ نشته. مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده، انکریزز نه ملاویږي خلکو ته، ډیرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانی دي، د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي کنه. نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دی وکړي چې په اتم د فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو څه ناڅه به سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانه د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغه د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړې وه. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملی شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور دوره کړی و نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړی و. او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړی و. خو د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
د غلام غوست هم دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شو. یو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې دي. اوس ترته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان پوز اعلی قمندانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په وینا پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د 2 ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي یکجهتۍ کمیټې پر لتنه هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست یو له حکومت د ورکل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. بل پلو د پاکستان پوز وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه کړې وه. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په همدې اړه یو راپور خپور کړ. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه لن خبرونه اوس ترته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب امیر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا نه له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلې ده. د خبرونه ملمامو بشیر باران ده. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې د خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرني ټاټوبې پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسې کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ، په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره هم خپل رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب، خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ داغ په نوم دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکا. دا خو زما دویم شعری ټولګه ده چې تقریبا په 2020 کال په لمړیو کې او که غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټولګه ده او تقریبا 80% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي. خو هر وار او بلحال به فکر کوم دا ورستنی نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو؟ ته ډیر مینوال لري، څه وایي خلک؟ دا ستا لومړی کتاب ګوره، مونږ دا وکړو ستا لومړی کتاب لوستې هم نه دی. د دې په اړه خلک څه وایي؟ نقادان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي داستا مینوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم هټک صاحب مینوال بنور ته یو لوستونکي شته دی، د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه بده نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره، صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره، چون خواره ورو ممکن له مانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه وه. نو نقادانو ته خو ارکلی دی، یو دو ملګرو ته مې استولی هم د همدې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پې رانغلل، البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې.
نه مننه، خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وجدل لوستل کېږي، چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي، که نه عام لوستونکي نه ده که یې نه لولي ډېر. تاسې بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي، ستاسې ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره، دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه. نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسې لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي، د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو، د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو ماجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل وو. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه، نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی، او دا نظم هم داسې د ولسي ادب، چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یم، هغه د ولسي ادب ډېر تاثر و په کې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و، یا ښه و، اسانه و، تقریبا کمپوز شوی غوندې و، با وزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله وی ویله، او ښه د لوستونکو خوښه شوه، د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی اصناف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربېته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب، خو فقط دغسې ده چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده، د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه، یا پام نشته دی ورته، ګنې داسې دي چې حتی د اتڼ غاړې خو اوس تقریبا هغه دود یې هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو، اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړیو واړو، یا د ټپو، یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمفونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی، د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی، لږ بازاري شوی دی، او ولسي ادب ته نه پاتې شوی دی، ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپې نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه را دی، چاپ ته ډیر ضرورت هم نه لري، ورکیږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي، که نه لکه د یو نسل نه بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي، نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی که نه، غزل خپل وي خو رنګ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي. د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګري وایي چې دا رنګ شته دی، چې فورم مو خپل دی خو رنګ دغه چې دی، رنګ پکې د ولسی ادب دی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې، زه د دې نظر کلی کوم خټک صاحب. ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه هر کلی کوم او بل شته دی. او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسي ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم، زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم. نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسي ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شری وای یا د انقلابی شری وای یا مقصد چې داسې ډیره رنگینه نه ده، البته سنگینه ډیره ده او ځان خلکو چې د لایک صاحب په پله باندې روان دي، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، زه د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم د نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی او هغه خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه یې په خپل ځای، خو مونږ یې بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هغه هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب، د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې را کړی دی. او نور دا وروستۍ د رزم کومه شاعري چې دا وو دا د وروستیو بدلونونو زیږنده ده. خټک صاحب هغه یو مشر قانع صاحب وایي دا سکوت لږ ښه شو، تا باندې شاعران دې را کړل نو البته دی ټوکه کوي.
او قانع صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوکه کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو خداسه ده چې که دا شی په زیات زورور شي نو د هنر هنري اړخ ډېر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي.
بلا دغه داسې به څو ورځې وړاندې زه په یوه مشاعره کې چې د ازادي راډیو هغه بامعیاره مشاعره وه، نو د پښتو د ادب ډېر نوموتي نمونه اجملان صاحب او سعید شینواری د خلک قربانو، بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې مېلمانه وو، نو د مثال زه پکې وایم چې دغه سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نغښتی وي. د مشاعرې نه وړاندې ماته د قربانیو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړې چې سیاسي شعر ونه وایې، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایې نور به خشي ماوې سمه ده، نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله مال تاسو ماته امتیاز او انعام هسم نه پیرا کوئ، نو یادښت یې راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالباً په شعر کې چیرته سیاسي په دې حساب چې دی مونږ در زما دپاره چې کوم آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو، انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم، هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي، نو عشق و تعریف یې خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زمونږ دپاره رزم دی، زمونږ دپاره وطن دی، نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې منځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایې ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم، زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسې د مثال په به دا واضح کړي. بیا
سمه ده، خړک زه موبایل راوړم.
راوړه موبایل راوړه.
ډېره مننه. دا یو غزل دی صاحب،
شعر
مهرباني. ز سوراحي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، ز سوراحي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا. مننه. ز سوراحي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا. ستاله بدن بغي غډک یو سم گل وړوکي، ستاله بدن بغي غډک یو سم گل وړوکي، نا بل قد د پورس پګمې پشپول کړم تا. مننه. او ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کې دې، ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کې دې، دوت شوم په ود د چراغونو د ماحول کړم تا. نه
لا سپان دی خو زمونږ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلی دی اوس خټک او خو خیر دی مونږ تر سیمه بوی راځي که نه خوشبوی راځي. دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، چې له وطنه به غونچې غونچې راټول کړم تا. او دا ستا له نرخه سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې، د بیخی بلې زمانی لزر فتول کړم تا
دا به بیا وای
داستال نرخ سپګمۍ لمس کړم ل بدلې زاویې د بیخی بلې زمانی لزر فتول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلی غونډه غزل هم وو خوند یې وکړ
مننه پیچلی وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوند یې وکړ
ډیر زیات مننه نظم دی پکی وش خټک صاحب ساس پی جا
شادر شاد
نو د دې د بم نو پیغام د پچھلای بیا ورته وه خټک صاحب خدا دې ورستای دې هرات د زلزلې د پاره وسان ده د داسې چې کګومبتا د لارام په سر ګومبتا
ډیر
دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دای نو ټکور نه دې انجل لو زند جان شه ټکورونه دی انجل او زندجان شاه هری زخم دی نگین د خراسان شاه آزادار د زردشت بابا معبد ک گنبد د لارام په سر گنبد
واه
ډیر من دړي خیجی لکلا اختیار الدین دړي خیجی لکلا اختیار الدین شوی ایرې د انصاری پیر سرزمینه د بدن مزک دیریګ دی نا ولده
واه
که گنبد دل آرام سر گنبد او پسینه دی تیر لار دوریخمو زعفرانی دخت دیوار دوریخمو پسینه دی تیر لار دوریخمو زعفرانی دخت دیوار دوریخمو پغوریان دی مناره ناب دل قد پغوریان دی مناره ناب دل قد که گنبد دل آرام سر گنبد او لکه عشق د چا خوبونه هریواوړي لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره مې آریایستا لسنه ده
دیکھ
او که گنبده د لارام په سر گنبده دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه د بادغیس لار د تللې تر لهدا د بادغیس لار د تللې تر لهدا ک گنبد د لارام په سر گنبد لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لا هکړی د مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لا هکړی د مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحد ک گنبد د لارام پر سر گنبد بادخیز د شمالونه دی بادخیزه بادخیز د شمالونه دی بادخیزه ستا وګمې د پستګل ول پالېزه ستا پنوم د زما جشن تر ابد ک گنبد د لارام پر سر گنبد
ډیر لا د خو سان دا ونه د سي ډیره خپکون کی او تراژیدی کا نو د سي مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوان په واخلې
او خو وی ګورو په خټک صاحب نو
مست
او پیدا بشي نو مستای خو چون زمونږ د مستای وختون او په وخت کې هم شاعری کړي دا د دوه کتابونه شته دی نو دې دې په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوق شعر وایي راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دې اړولې دې پوې اړسینا څنګه یکړ دی اړولی دی په ویړه سینا په چا باد دا سهارا کړه زړه نازړو ولې او نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه ښکته یې مځکې ته راتا کړه زړه نازړو ولې مننه او د قبیلې بلا د نورې دنیا گئی ته ورشه د قبیلې بلا د نورې دنیا گئی ته ورشه ته د بدن بلا په ماک زړه نازړو ولې او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطا کڑا زیر نازڑو ولی
نه نه ډیره خوند یې وکړو داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي یعنی دغه نه وي اطمینان نه وي ورته نو تاسې د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېر زیات مننه خټک صاحب دغه خو زمونږ زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډیر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډیره مننه
هیله کوم ډیر زیات مننه چې وخت مراکم
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی
ریڈیو دا